افغانستان کې د سهار 8 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل خبرونه پایل سو چې 219 پروګرامونه یې په دویم نیمایي کې خبريږي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او اساسي او بشري حقوق نن پنځشنبه ده، د زمري اسد میاشتې 13مه د اگست 8مه. پایل په خبرونو کوو. د روغتیا نړیوال سازمان د هرات له حوزوي روغتون سره نوې مرستې اعلان کړې. د دغه سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دغه روغتون سره یې 1.8 طبي توکي مرسته کړې چې تر راتلونکو دوو میاشتو به شاوخوا 10,000 کسانو لاسنیوی وسي. دغه سازمان ویلي چې دغه نوې روغتیایي مرستې افغانستان کې د اروپایي ټولنې د همکارۍ له امله سوي دي. تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان افغانستان کې د روغتیایي خدماتو وضعیت د بودیجې د کموالي او نشتوالي ولې کابل د اندیشنې وړ بللی وو. دغه سازمان په وینا په 2023 لدی کال کې په افغانستان کې شاوخوا 428 دایمي روغتیایي مرکزونه د بودیجې د نشټوالي له کابل تړل سوي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په اوو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو اټکل کړي. د ادارې د چهارشنبه پر ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن په کونړ، ننګرهار، خوست، پکتیکا، پکتیا، نورستان او لغمان ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو امکان شته. د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې په دغو ولایتونو کې به د اورښت اندازه له 1500 تر 1300 ملي مترو پورې وي. د افغانستان بیلابیل ولایتونه تر دې وړاندې هم د سختو بارانونو او مرګونو سیلابونو کابل زپل سی وی دی. روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین اوکراین تورن کړی چې په سرحدي سیمه کورس کې ملکی سیمې پر راکټونو وشتلې دي. پوتین چې پرون له دولتي تلویزیون څخه خبري کولې وویل دغه بریدونه پرون کړي. د کورس سیمې سرپرست ولی ویلي د اوکراینی ځواکونو په ډرون بریدونو کې دوه کسان وژل سوي. اخو روس په لور رسنوي راپور ورکړی چې اوکراینی ځواکونو څوکلي د روسیې په خاورې کې دننه نیولې دي. اوکراینی چارواکو لا په دې تړاو خبرګون نه دی شولې. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون له خپل ایرانی سیال سره په خبرو کې د زغم او په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د فرانسې ولسمشر ایمانی په یو بیان کې ویلي ایمانوئل ماکرون د چهارشنبه پر ورځ له مسعود پزشکیان سره په ټلیفوني تماس کې وویل چې هغه باید په سیمه کې د کړکیچ د زیاتېدو د مخنیوي لپاره هر ممکنه هڅه وکړي. دا ټلیفوني خبرې وروسته له هغې وسوې چې ایران د تهران په شمال کې د حماس د سیاسي دفتر د پخواني مشر اسماعیل هانیه د وژنې پړه پر اسرائیل واچوله. هغوی ویل چې غچ به اخلي. حماس د امریکا د متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې لخوا د یو تروریستي سازمان په توګه پیژندل کیږي. دا له لسو ورځو څخه په کمه موده کې د فرانسې او ایران د ولسمشرانو ترمنځ دویم ټلیفوني تماس دی. تر دې مخکې ماکرون د ایران له ولسمشر سره هغه وخت غږېدلی و چې د ګولان پر غونډیو د راکټي بریدونو په نتیجه کې 12 تنه اسرائیلی ځوانان وژل سیو. ماکرون هغه وخت له پزشکان غوښتي و چې د بی ثباتۍ د عواملو لملاتړ لاس واخلي او د لبنان او اسرائیل ترمنځ د جګړې د زیاتېدو مخه ونیسي. د امریکا د متحده ایالاتونو د الوباما یالت په یو پوځي اډه کې پرون ماپښین د یوې ترخیل وته کې د نسکورېدو په پیښه کې یو تن مړ او بل تن ټپي سو. د پوځ یو چارواکي جان کاولی ویلي په فورت نوو سل پوځي اډه کې دغه ای ایچ څلور شپېته ډوله اپاچی څرخې الوتکه د ورځنۍ تمرینی الوتنې پر مهال نسکوره سوې ده. په پیښه کې د الوتنې یو لارښود مړ سوی دی. په الوتکې کې دوه کسان، یو لارښود او یو زده کوونکی حاضر و چې د زده کوونکي ټپونه برسیرن شول سوي دي. د تونس ولسمشر قیس سعید د دغه هیواد صدر اعظم احمد الحشانی پرون له نورو توضیحاتو ورکولو پرته له دندې لري کړ. د تونس ولسمشری دفتر په یو اعلامیه کې ویلي د حشانی پر ځای د ټولنیزو چارو وزیر کامل مداوری ټاکل شوی دی. احمد الحشانی د 2023 لدی کال د اگست میاشتې پر لومړۍ نیټه د نجلا بودن پر ځای د تونس صدر اعظم ټاکل شوی و. میرمن نجلا هم له وضاحت ورکولو پرته له دندې لري کړی شوی و. یوې نوې څېړنې ثابته کړې چې پیشوګانې د نورو ژویو په مړینه ډېرې خفه کیږي. د امریکا د میشیګان ایالت د اوکلند پوهنتون څېړونکو په دې اړه د خپلو څېړنو پایلې په یو راپور کې خپرې کړي. د راپور له مخې کله چې په یوه کور کې نور ژوي آن سپی مري، پیشوګانې سخت خفګان شي، اشتها له لاسه ورکوي، بې خوبه کیږي او غمجنې کوکاري کوي. راپور د پیشوګانو په اړه هغه تصور ناسم بولي چې ګواکې دوی ځان غوښتونکي، خپلواکي او بې وفاوي. بیا هم د خبرونې تشرغ لست ورزود راپورونو برخې ته. د دوو افغانانو په شمول لږ تر لږه 9 کسان په ایران کې اعدام سوي دي. له دې سره په ایران کې د سږکال له پایله د اعدام سویو افغانانو شمیر 8 ته ورسید. اخوا د ایراني پولیسو لخوا د یوه 15 کلن تنکی افغان ځوان د شکنجې ویډیو نیوکې پارولې دي. نور جزئیات له سفی الله ستانکزي نه اوري.
د ایران د بشري حقوقو سازمان ویلي د چهارشنبې په ورځ د کراچ په قزلسار زندان کې 6 کسان اعدام شوي چې 2 افغانان دي. درې نور کسان هم په یو بل زندان کې اعدام شوي. اکثره دا خلک د مخدره موادو سره تړلو جرمونو په خاطر په اعدام محکوم شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان مشر محمود امیری مقدم په خپل ایکس پاڼه لیکلي کڼړېواله ټولنه سمدستي اقدام ونه کړي سلګونه کسان به د ایران د رژیم لخوا په راتلونکو میاشتو کې ووژل شي. مقدم ویلي ایران د بندیانو ډله ییز اعدام روان کړی او په خلکو باندې ظلم اوج ته رسېدلی. ایران د سکل په لومړی وو میاشتو کې څه باندې 300 کسان اعدام کړي. په تازه اعدامونو سره د افغانانو د اعدام شمیر هلته 8 ته رسیدلی. یوې افغاني میرمن چې ورور یې په ایران کې په اعدام محکوم دی او نه غواړي خپل نوم واخلي، ازادي راډیو ته ویل په اعدام محکوم افغانان عدالت او وکیل ته لاسرسی نه لري.
افغانان یو هم نه پرېږدي، هره ورځ یو یو اعداموي. کنو خارونو کې اورم چې اعداموي، مګر دا چې نوم او نښانې چاته معلوم نه دی، شمېر نه معلومیږي. ای کاش طالبان زر یو کار وکړي. هره ورځ مونږ ته لکه جهنم کې یو چې داسې تیریږي. ای کاش چې اعدام مات شي، زندان دی وي خو
زندان. په ایران کې شاوخوا 8000 افغانان بندیان دي، خو معلومه نه ده چې له ډلې څو کسان په اعدام محکوم دي. ایران کې له افغانانو سره د رژیم او ان ځینو خلکو د بد چلند پیښې په دوی وروستیو کې زیاتې شوي. د ایران حکومت په ګڼو ښارونو کې د افغانانو تګ راتګ بند کړی او په ډېرو کمو مسایلو هم افغانان نیسي او بند ته اچوي. تازه د تهران اړوند د ماوند سیمه کې د راپورونو له مخې یو ایرانی پولیس د یو تنکي افغان ځوان په غاړه ګنډک دی او تر هغو زور ورکوي چې غاړه یې ورماتوي. دې پیښې په خواله رسنیو ګڼې نیوکې پارولې او د ایراني پولیسو دا کار یې غیر انساني او وحشیانه بللی. ایران کې میشت افغان کډوال وایي دوی ډیر ځورول کیږي.
حبیب رحمان زواک یم، دا مهال په ایران هیواد کې متاسفانه چې د افغانانو حال اوس هم بد دی. ژوند یې ډېر تریخ دی په ایران کې. د مسؤلینو څخه غوښتنه کوو چې ژر تر ژره په ایران کې چې کوم بد وضعیت روان دی ژر تر ژره ودرېږي. هره شپه چاپې وهل کېږي، افغانان ګیرو کول کېږي، افغانستان ته استول کېږي، نور دې دا چاپې ودرول شي.
ایراني چارواکو بیا د افغانانو د وهلو، شکنجې او بندیانولو په اړه له تبصرې پرته ویلي روان کال تر پایه به له دې هېواده ټول ناقانونه افغان کډوالو باسي. د ایران د پولیسو عمومي قمندان احمد رضا رادان ویلي ټول پروګرامونه د ناقانونه کډوالو په ایستلو متمرکز دي.
په خوست کې د نیمه لوړو روغتیایي زده کړو له یو خصوصي انسټیټیوټ څخه لسګونه ښځې او ځوانان فارغ شول. افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو او د کاري فرصتونو له کمېدو وروسته ډېریو ځوانانو او ښځو د روغتیایي زده کړو په ګډون د کسبونو حاصلولو ته مخه کړې ده. نورحال د نجیب الله الوخیل په راپور کې
په خوست کې د یو خصوصي روغتیایي انسټیټیوټ د نیمه لوړو زده کړو د څلورو څانګو لابراتوار، فارمسي، قابلګي له 2 کلنو او د نرسنګ له 3 کلنې دورې څخه شاوخوا 140 تنه ښځې او ځوانان فارغ شول. په اوس وخت کې چې د بیکارۍ کچه لوړه ده، ډېریو د 12مو ټولګیو فارغو افغان نجونو او ځوانانو چې په خوای حتی ځینو په ټولنیزو علومو کې پوهنتونونه هم لوستي ول د روغتیا په برخه کې مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده. د النور انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري مشال راډیو ته ویل
دوی د خوست ولایت په ملکي او تخصصي روغتون کې هم داشان په مختلفو خصوصي کلینیکونو کې عملی زده کړې هم کړې دي. چې لیلا هم مونږ نن په ډېر ویار سره ټولنې ته خدمت لپاره وړاندې کوو. باوري یم چې دوی به د دې مظلوم ملت او مظلومې ټولنې د درد دوا جوړ شي.
روغتیایي زده کړو ته د ځوانانو د ډېرې لیوالتیا یو لامل دا هم دی چې په خصوصي او دولتي سکتورونو کې کاري فرصتونه یو څه ښه دي، خو د دې برخې د جذب ظرفیتونه هم د ځوانانو تر تمیل لږ دي. د نرسنګ څانګې فارغ نورجان او د فارمسۍ څانګې فارغ عزیز الله زلان وایي
بعضي محصلین چې دي د کورنۍ ستونزې لري په میړ ورغوړه ده. دوی ځانونه رسولي دي په نرسنګ په برخه کې، طبي برخه کې، او دوی دومره بودیجه نه لري چې مخکې پرمختګ وکړي. موږ غوښتنې دولت څخه دا ده چې دوی ته باید کاري زمینه زر تر زره برابر کړي.
نو زموږ د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید زموږ ټولو محصلینو ته، زموږ فارغ محصلینو ته د کار زمینه برابر کړي، د کار زمینه مساعده کړي. ځکه هر ځوان، هر محصل چې کله فارغ کیږي د دوی دا خواهش وی دا ایتم وی چې دوی باید یو ښه آینده ولري، یو ښه وظیفه ولري.
سره ده دې چې په اوس وخت کې په نړۍ کې طبي علوم او درملنه همدارنګه طبي ټکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، خو په خوست او هیواد کې د دې پرمختګ اغیزې ډېرې ورو دي. د انسټیټیوټ یو بل تن فارغ سید اکبر سالار وایي
د طبي وسایلو نشتون په انسټیټیوټ کې یو عمده لامل ده چې د ډاکټرانو یا فارغ محصلینو لپاره د ناپوهۍ یو وسیله ګرځي، ځکه چې هغوی داسې طبي وسایل نه لري چې هغوی ورسره اشنا شي. که سبا چیرې یو ټولنې ته وړاندې کېږي، یو خدمت ته وړاندې کېږي، هلته ځینې داسې وسایل دي چې د هغوی په استعمال باندې موږ نه پوهېږو.
یاد دې وي په خوست کې د غزنفر د روغتیایي زده کړو سربیره چې په دولتي چوکاټ کې فعالیت لري، النور حکیم تنیوال قادری سلام او عبدالی د نیمل وړو زده کړو روغتیایي انسټیټیوټونه هم په فعالیت بوخت دي، چې دا مهال لسګونه ځوان خزینه او نارینه محصلان پکې په روغتیایي زده کړو بوخت دي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ځینی سوداګر او لری چلوونکي غوښتنه لري چې پر تورخم او نورو دروازو د تګ راتګ لپاره د لنډمهاله اسنادو په جوړولو کې دوی ته مهلت ورکړل شي. لیوی اونې زیات موده کېږي چې پاکستان پر تورخم دروازه د تیرېدو را تیرېدو لپاره د لنډمهاله اسنادو یا ټی ای ډی لرل جبري کړي دي. تفصیل له خیبر د ازادي راډیو د مشال څنګ د خبريال فرهاد شینواری په راپور کې.
په تورخم کې یو سوداګر ایمل خان شینواری مشال ریډیو ته وویل چې په کار ده د ټی ای ډی په نوم اسنادو جوړولو لپاره ډرایورانو ته نور مهلت هم ورکړل شي، او د دې اسنادو جوړولو یو دفتر دې ورته په تورخم کې هم خلاص کړل شي.
ټریډ ډاکومنټ په وجه باندې زمونږ تاجران ته، مونږ ترانسپورټران ته، زمونږ کسٹم کلیرنګ ایجنټان ته ډېر مشکلات دي. بزرګونه ګاډي په روډ باندې ولاړ دي، ډېر زیات تکلیفونه دي. دوی لپاره نه اوبهشته، نه څه سهولت شته. د پاکستان او افغانستان د په بارډر باندې د ټریډ ډاکومنټس لپاره دفتر کولاو کا چې کوم ګاړه ان اوټ کوي، ټوکن د ورکې کوي، او ټوکن نه بعد د درې ورځو کې دننه سرټیفیکټ اول ورکوي. ټریډ کاغذات چې میلاو نشي په درې ورځو کې، نو په هغه ټوکن په ذریعه باندې تګ را تګ اجازه ورکوي، او پورې څو پورې ورته دا سرټیفیکټ ایشو شوی نه. څلورمه خبره ده چې پاکستان او افغانستان ډرایورانو ته د ویزا او د پاسپورټ چې چا سره کوم ډرایور سره ویزا پاسپورټ دی په کار چې په
ایمل خان شینواری تور پور ریکارډ چې دواړو خواو ته د ټی ای ډی په نوم اسنادو لپاره یوازې $100 فیس اخوده شوی، خو اوس د ایجنټانو په ذریعه ترې له دې نه زیات ډالر اخیستل کیږي.
چې کوم د پاکستان او د افغانستان د کونسلیټ چې کوم د ټیټ کاغذ جوړ او ډالر فیس ته $100، او په دې کې داسې خلک راوتلي چې تر پټ راوتلي چې دوی نه $500 اخلي، $600 اخلي. په کار دی دا آنلاین جمع شي چې دا تر پټیم کې ختم شي.
یو بل سوداګر ګلاب دین وایي چې دې اسناد لازمي کې دول وجې ایکسپورت باندې هم اثر پرې وتلی، او هغه سوداګر او ترانسپورټران سره ډېر متاثر شوي چې پاکستانی مصنوعات به افغانستان ته وړل.
خو دا څه چې دې مخ نه پاکستان کوم ایکسپورت ګاډي چې دي هغه سره به تیری فارم خامخوي چې هغه نه وي، هغه ګاډي نه بریږي، او په نور کاروبار باندې ښه غټ اثر لیدلی. تجاران او ترانسپورټران او ایجنټان څومره دې سره وابسته خلک هغه ټول خفه دي.
د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومتي چارواکو تل د ډرایورانو لخوا په دوی د روپو اخیستو تورونه رد کړي. د پاکستان حکومت لخوا د اگست لومړۍ نیټې راسي په تورخم باندې ډرایورانو لپاره د ټی ای ډی یعنی ټمپرری اډمیشن ډاکومنټ په نوم اسناد لازمي شوي. کسټم چارواکي وایي چې دې ډرایورانو ته حکومت د جولای 1 نیټه مهلت ورکړی وو چې دا اسناد پکې جوړ کړي، خو اوس هم پکې په سلګونه ډرایورانو لا هم نه جوړ کړي، نو دا ځکه رېسار کړي. د تورخم کسٹم اپرایزمنت څنګه یو چارواکي عدنان خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې کوم کومو ډرایورانو سره ټی ډی په نوم اسناد شته او یا هم پاسپورت او ویزه لري هغوی په تورخم باندې تګ راتګ کړی شي او چای مخه نه ده نیولې. په تورخم کې د امیګریشن چارواکو ویلي چې هلته د پیاده کسانو په تګ راتګ هم څه بندیز نشته او ایمرجنسی افغان ناروغانو ته تورخم ته په را رسیدو سره د پاکستان ویزا ورکوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
اوسم د نړۍ یو تاوده